द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو څخه راغلی نن پنځمه یا زیارت ورځ د 2019 کال د میمیا شه دویمه ده چې د غوی میاشې له دورسمه سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سار شپږ په کابل کې د سار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د ماخوسن نه بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا پیلیدل طالبان وایي څو چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو خبره نوي سپینه شوي پر داخلي موضوعاتو خبرې نه کوي بل پلو سیګر ادارې خبرداري ورکړې چې که سوله هم وشي افغانستان ښایي له جنجالونو خلاص نشي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکې د سر څارونکي دفتر یا سیګر خپل نوی رپورټ خپور کړی خو دا ځل یې نه دي ویلي چې څومره ولسوالۍ د طالبانو او څومره د دولت په لاس کې دي د دې شمیرو د نه خپرولو وجبه په رپورټ کې واوري او په پاکستان کې د آی ایم ایف له پلاوي سره د حکومتي چارواکو د لیدلو دوام څېړونکو وایي پاکستان ته د خلاصون دوه لارې پاتې دي حکومت یو به یې ګټوره تمام شي رپورټ مه هیروئ او سم بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د شروع یا پنځ یا چهارشنبه په ورځ په قطر کې له طالبانو سره خپل د خبرو تازه دور پیل کړ مګر طالبانو ویلي چې تر څو امریکا له دوی سره د خارجي قواو پر بشپړ وتلو او د افغانستان له خاورې د بل چا په مقابل کې د وسلوالو ډلو د کارولو په مخنیوي کوم توافق ته نوي رسیدلی د افغانستان په هیڅ داخلي چارې به خبرې ونه کړي بل پلو د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکې خاص څارونکي بیا خبرداري ورکوي چې که طالبانو سره د سولې کومه معامله وشي نو کېدی شي د ښځو حقونه او په ټوله بشري حقونه زیانمن شي او همداراز په افغانستان کې د امریکې تعمیراتي سرمایه کاری ته به هم تاوان واوړي او بل دا چې په افغانستان کې به تشدد ادامه پیدا کړي د سیګر په نوي رپورټ کې ویل شوي چې که د سولې هر څومره هرکلی هم وشي نو له هغې سره به داسې پایلې بدرګوي چې پیشبیني یې نه ده شوي او ښایي د سبا ورځې ناوړه پیښې د افغانستان د ثبات موندلو هدف ته هم زیان ورسوي په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پوځیانو فیصله کړې چې پس له دې به د طالبانو تر اختیار لاندې سیمو د پراخوالي ارزونه نه کیږي او دې فیصلې د افغانستان د بیا رغیدنې په برخه کې د امریکا د سر څارونکي دفتر یا سیګر پر کار او رپورټ جوړولو اثر اچولی دی مخکې تر دې به د سیګر په رپورټونو کې د ولسوالیو په کچه د ثبات ارزولو تر عنوان لاندې برخه هم راتله چې پکې د حکومت تر کنټرول لاندې او هم د طالبانو د کنټرول او یا اثر رسوخ لاندې ولسوالیو شمیره یې څرګندوله دا شمیره به په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اغیزمنتوب یو معیار هم ګڼل کېدای شو خو دا ځل چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ سیګر خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ په دې کې دا برخه نشته د مارچ په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پریکنده ماموریت سیګر ته یو خط استولی او په هغه کې ویلي چې ناټو پوځیانو د ولسوالیو په اړه د شمیرو معلومول نور بس کړي دا ځکه چې ارزښت یې ګني کم و هغو ویلي چې خفیه ادارې دا شمیرې برابروي او سیګر کړی شي له هغو نه دا شمیرې واخلي په افغانستان کې د سیمو د ساتلو او له طالبانو سره د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی طالبانو څو ځله کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونه لاندې کړي خو کامیاب نه شول د مرکز د ولسوالیو د نیولو کوششونه یې هم جاري ساتلي خو افغان حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل چیرته لیږدولي دي ملګرو ملتونو د پاکستان د یوې تندروه ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د پاکستان د پرله پسې مخالفت باوجود ترهګر ونوماوه دا وروستی پرمختګ په سفارتي کچه د هند او امریکا بریالیتوب ګڼل کیږي خو د پاکستان او چین لپاره په سفارتي کچه دا یوه لویه ماتې ده د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاند د معمول خلاف د شروع یا چهارشنبه په ورځ ناڅاپه په مطبوعاتي کانفرانس کې د دغه بریت دغه خبر تایید وکړ او وی ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلې تر مخه به درې کارونه کیږي یو دا چې د مولانا مسعود اظهر بینکي حساب کتاب به تړل کیږي دویم د وسلو ګرځولو بندیز به ور باندې لګول کیږي او دریم دا چې سفرونه به نشي کولای د مولانا مسعود اثر نوم د ملګرو ملتونو د ترهګرو نوملړ ته د اچولو لپاره د چین د مخالفت له کبله تر ډیر مودې راهیسې ځنډیدلی و، خو د پاکستان د نږدې ملګري چین د مخالفت تر ختمېدو وروسته ملګرو ملتونو مولانا اظهر اوس د نړیوالو اوس د ترهګرو نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د نړیوالې مالیاتي ادارې استازی چې پاکستان ته تللی اوس هم له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې څنګه وکړی شي د پاکستان مالي ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت که څه هم له ملګرو هیوادونو نه شپږ ارب ډالر پور ترلاسه کړی، د ډالرو په مقابل کې د روپیو بیه ټیټه کړې او د ګیس او بجلی د بیې جګولو فیصله یې کړې ده، خو بیا هم نورو غټو فیصلو ته اړتیا شته څو پاکستان وکړی شي له نړیوالې مالیاتي ادارې نه خپل د ضرورت وړ قرض ترلاسه کړي. د اقتصاد څیړونکي وایي چې د دې لپاره پاکستان ته دوه لارې شته، یا په ټول هیواد کې د ټیکس یا محصولاتو د راټولولو جال پراخوي او یا به د ټیکس کچه پورته کوي. همداراز ښایي چې حکومت د ډالر بیه د بانک له لارې ونه ټاکي بلکې هغه آزاد بازار ته پرېږدي. همداراز تمه ده چې د سود شرح هم په پاکستان کې تر دې لا سیوا شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي امریکا آماده ده چې په وینزویلا کې د روانې نارامۍ د ختمولو لپاره هلته پوځي مداخله وکړي. ښاغلی پمپیو له یو امریکایي ټي وي سره په خبرو کې وویل چې که چېرته همدا یې لاره وي نو په وینزویلا کې د امریکې پوځي اقدام له امکانه لرې نه دی او امریکا به دا کار وکړي. خو سره له دې د امریکا خارجه وزیر پر دې ټکي ټینګار وکړ چې ملک په وینزویلا کې له سوشیالیست نیکولاس مادورو څخه خوان ګویدو ته چې ځان یې موقت صدر اعلان کړی د واک د سوله ییز انتقال طرفدار دی. بل پلو د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته د ټلیفون له لارې خبرداری ورکړی چې که امریکا په وینزویلا کې پوځي لاسوهنه وکړي نو سخت ناوړې پایلې به ولري. او روسي خبردا چې د امریکا لوی سرکاري وکیل یا اټرنی جنرال ویلیام بار پریکړه کړې چې هغه به د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د کانګرس د اساسو ایوان قضایي کمیټې ته د سوال او ځواب لپاره ولاړ نه شي. اټرنی جنرال ویلیام بار د شروع یا چهارشنبه په ورځ د سنټ قضایي کمیټې ته حاضر شو او د هغه رپورټ په اړه د خپل طریقې کار دفاع وکړه، کوم چې خاص پلټونکي رابرټ مولر په دې وروستیو کې د امریکې د 2018 کال صدارتي انتخاباتو کې د روسیې د ممکنه دخالت په اړه ورسپارلی و. د سنټ نه علاوه د سازو ایوان قضایي کمیټې هم هغه غوښتې، خو اټرنی جنرال د تګه انکار کړی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی وی دی و ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سي څخه او ریزه فواد لامیمه او سمر رازو تفصیلی رپورټونه ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې خاص استازي زلمی خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ورځ په قطر کې له طالبانو سره خپل د خبرو اترو تازه دور پیل کړی، مګر طالبان ویلي دي چې دوی به اول د امریکې سره پر دې باندې سپیناوی کوي چې د امریکې پوځونه له افغانستان ووځي او بیا به د افغانستان پر داخلي موضوعاتو باندې بحث وکړي. بل پلو د سیګر په نوي رپورټ کې ویل شوی چې که په افغانستان کې د سولې معامله هم وشي، بیا هم کېدای شي چې د ښځو حقونه او په ټوله بشري حقونه زیانمن شي او همداراز په افغانستان کې تشدد ادامه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل د حقمل روان په دې رپورټ کې ووري.
د افغان کشلې دی هواریدو په هدف د شپږم دور د مذاکراتو دی پیل لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر افغان سولې له خبرو کول وروسته قطر ته رسیدلی. طالبانو ویلي چې د امریکا او د طالبانو د مشرانو ترمن د افغانستان د کشلې په تړاو نن د چهارشنبه په ورځ د قطر مذاکرات پیل شوي دي. د طالبانو پخواني چارواکي او سیاسي فعال سید اکبر غله ډیوي سره خبرو کې کتر په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استادو ترمنځ شپږم دور مذاکرات برخلیک ټاکون کې وګڼل. اکبر غوای په دې خبرو کې طالبان امریکا ته د دې وضاحت ورکوي چې د افغانستان له خاورې به تر هرګر ګټه نه پورته کوي او همدار از امریکا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تضمین ورکوي.
ما فکر باندې چې هغه پنځم پړاو پوره شو هلته په هغه وخت د دواړو طرفو امیدواري شپږم پړاو ته وچ هلته جزئیات پاتې چې د جزئیات څخه دوه شیان په مجموع کې شته. یو د تضمین خبره وه د دواړو طرفو، دوهمه خبره دا پاتې ده په هغه به خبره کېږي چې هغه وخت دقیق معلوم شي د خارجیانو د وتلو. زه فکر کوم چې دا هغه خبرې دي چې هغه فیصله کونه خبرې دي، مشکل د افغانستان به چې هغه په خارجیانو پورې مربوط مشکل وي هغه به
د قطر خبرې په داسې حال کې نن پیل شوی چې په افغانستان کې مشورتي جرګه چې د څلور دیرشو ولایتونو 3200 کسانو استازي پکې برخه اخیستې، د جرګې له غړیو یو 50 جوړې شوی کمیټې د افغان سولې په اصلي مخو کار پیل کړی دی. د قبایلو په استازي ټوب د سولې مشورتي جرګې غړی زرجان شینواری ډیوی ته وویل په کمیټو کې د جرګې غړي د اوربند په رامنځته کېدو، د افغانستان په یو ولایت کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل، بشر حقونو ته درناوی، له ولسواک نظام په ملاتړ او د بیان په ازادۍ بحثونه شوي دي.
د ټول ملت د ټولو استازو په سریتی را باندې اول خبره کې د روژې مبارک میاشت ډېره رانږدې ده، د ګوتو په شمېر ورځې ورته پاتې دي. په دواړو جانبینو باندې غکه چې یو درې میاشت نه اور بند رامنځته شي او خبرو ته ادامه ورکړل شي. دویم وړاندیز د خبرو مرکز خپل افغانستان کور کې جوړ شي، یو ولایت بې طرفه اعلان شي او په دې کې چې کوم دی دا آزاده سیمه وګرځول شي او د ملل متحد د نگرانۍ نه لاندې یو اسلامي هیواد دغه امنیت په غاړه پوخلي او د خبرو لړۍ همدلته جاری وي.
د سولې مشورتي لویه جرګه چې د دوشنبې په ورځ پرانیستل شوه، ولسمشر اشرف غني جرګې ته ویلي وو چې دا جرګه به د افغانستان د سولې تګلاره معلوموي او په اړه به افغان حکومت ته ولس ته مشورې ورکوي. د سولې مشورتي جرګې نن په درېیمه ورځ هم په داسې حال کې دوام لري او د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په تړاو خبرې نن په داسې حال کې پیل شوي چې پاکستان ته په شوي سفر کې له زلمي خلیلزاد سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ایلس ویلز هم ملتیا کوله. حکم السادات، ډیو ریډیو، افغانستان.
بیا هم خراغلی په افغانستان کې د امریکا پوځیانو فیصله کړې چې پس له دې به د طالبانو تر اختیار لاندې سیمو د پراخوالي ارزونه نه کیږي، او دې فیصلې د افغانستان د بیا رغیدنې په برخه کې د امریکا د سر څارونکي دفتر یا سیګر پر کار او رپورټ جوړولو اثر اچولی دی. نور تفصیل به ارباب محمود علي په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ستر سرنوال یا سیګر په خپل رپورټ کې ویلي دي که هر څومره هم د سولې هرکلی کیږي خو بیا هم دا د نه غوښتونکو او نامعلوم اغیزو خالی نه دی. سږ کال په خپل رپورټ کې سیګار د سترو خطرو په نوملړ کې اقتصادي ترقی، د ښځو حقونه او وسلوال عادي ژوند ته راوستل هم شامل کړي دي. د سیګار دا رپورټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دا وخت د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په سرخار دوحا کې په شپږم ځل هم خبرې بیا پیل شوې دي. د مطبوعاتو تر مخه د سولې استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو د پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر سره لیدلی دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې طالبان هم په دې دریس قائم دي چې تر څو پورې د امریکې سره د ټولو خارجي ځواکونو د وتلو او نورو ترهګر ډلو ته د افغان خوره د بل چا په خلاف د استعمال نه د منع کولو باندې سلا نه وی راغلي، تر هغې د افغانستان د کورونا چارو باندې هیڅ خبرې نشي کېدلې. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ټولو نیوز سره په خپل مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لپاره د خارجي ځواکونو وتل اهم دي او د امریکای لپاره ترهګري مهمه ده. خلیلزاد زیاته کړې وه چې امریکا د افغانستان د کشالي سیاسي حل او سولې غواړي او دا چې د خارجي ځواکونو وتل به د حالاتو سره تړلی وي، خو طالبان غواړي چې امریکا دې ورته د وتلو نیټه ورکړي. د ټولو نیوز تر مخه زلمی خلیزاد ویلي چې افغانستان کې د سولې پاړه نړیواله همکاري موجود ده خو د سیمایزه همکارۍ تر لاسه کولو هڅه کوي. سیګار خبرداري ورکړې ده چې د سولې تړون د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو، د بیا رغونې لپاره د امریکای حلې ځلې او د قومي امنیت لپاره زیانمن کېدل شي او یو وار بیا په هیواد کې اختلافات او تشدد رامخته کول شي. سیګار زیاتوي چې افغانستان کې د پخلاینې په عمل کې ټولې وسطوالې ډلې لکه داعش نه دي شامل او په وروستو کې د دوی په بریدونو کې لوی مرګ شوبلر هم را مخته شوی ده. رپورت د طالبانو سره د سولې د لوزنامې وروسته په افغانستان کې په کورنۍ کچ د امنیت، خارجي مداخلت، د مجرمانو او ناقانونو ډلو په خلاف د ګامونو پورته کولو لړ کې د واضح تګلارې د نشتوالي په صورت کې د لا نورو ستونزو رامخته کېدو په اړه اندېښنې څرګندوي. سیګار لیکي چې د یاقیانو په عادي ژوند کې ورګډول هم یوه اهمه او پیچلې ستونزه ده. رپورت د امریکې د سینکام د کمانډر لیفټنن جنرل کینت مکنزی جونیئر لخلی لیکي چې دا وخت په افغانستان کې د طالبانو شاوخوا 6000 جنگي وسلوال موجود دي. د کال 2001 په افغانستان کې طالبان د واکه لري کولو وروسته د بشري او په خاص توګه د ښځو د حقونو په اړه ډېر پرمختګ شوی دی. د کال 2011 را په دیخوا په افغانستان کې شوی پرمختګ ډېر اهم دی. په دا وخت ښځې د پارلمان غړي دي، جنکو ته د تعلیم حق ورکړل شوی دی، خځې کارونه کوي او د خځو حقونه د هیواد د اساسي قانون برخه جوړه کړل شوې ده. خو دا ګټې عرضي دي او په دې عمل هم نه کیږي او په خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خلک د دې نه خبر هم نه دي. مطبوعات لیکي چې د خځو د پروژو لپاره نړیوالې پنګې هم په کمېدو دي او حکومتي مرستې هم غیر یقیني دي. د مذاکرات وړاندې طالبانو ویلي دي چې دوی به جنکې تعلیم ته پرېږدي او خځو ته به د کار اجازت ورکوي او دوی به قاضی یا ججانې جوړېدلو ته هم پرېږدي. قطر ته د تللو وړاندې زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو سره لیدلی وو. د مدواتو تر مخه پاکستان افغانستان کې د سولې عمل تیزولو او د سیمې د ثبات په اړه د مرستو باور د امریکي استازي زلمی خلیزاد ته ورکړی وو. پاکستان باندې دا تور لګول کېږي چې د دوی د افغان طالبانو سره نږدې مراسم دي او دا چې په افغانستان کې د بریدونو لپاره یې د پاکستان خوره کې دوی ته پناه ورکړې ده. پاکستان تل تخه تورونه رد کړي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
او سم د پاکستان په لور، په پاکستان کې د IMF له پلاوي سره د حکومتي چارواکو لیدل دوام لري. چېډونکو وایي پاکستان ته د خلاصون دوه لارې پاتې دي، حکومت به یې ورته ګټور تمام شي. په دې حق له ارشد حسین له یو شمیر څېړنکارانو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وړاندې نه د ډالر په مقابل کې د روپۍ بیا راکمه کړې، د سود شرې لوړې کچې ته رسولې او د مالی خسارې د راکمولو په ترڅ کې کلیز پرمختیايي بجټ کې 125 ارب روپو کمې کړې او د دې ترڅنګ د دوست هیوادونو څخه هم 6 ارب ډالر مالی امداد ترلاسه کړې، نو بیا سوال دا دی چې نړیواله مالیاتي اداره IMF به نور کم شرطونه پاکستان ته ورکوي. د مالیاتو د نړیوالې ادارې پلاوی دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره په خبرو کې بوخ دی او د خزانه د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ وای
اور یہ ٹاکس جو ہیں انشاءاللہ اگلے چند روز چلتے رہیں گے اور ہم پر امید ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں.
ہیلہ مند چې روانه خبره به مثبت اړخته لاړی شي. د اقتصادي چارو سیړنکار او خبريال مهتاب حیدر ډیو ریډیو توای دا محل د پاکستان تر ټولو لوی مسله د مالیاتي خسارې راکمول او د ګټه او لګښت ترمنس بولا برابر ولدی.
کیونکہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ براڈننگ کی طرف جائیں یا ٹیکس ریٹس بڑھائیں، اور میرے خیال میں یہ آسان طریقہ یہی اپنائیں گے کہ ٹیکس ریٹس بڑھانے کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک چیلنجنگ ہوگا پولیٹیکل، اس کو کس طرح سیل کیا جائے گا.
حغوائی دا حکومت سره دا وقت دو لاری دی، یا خوب دا محصولات و جال پرا خولو اڑخ تزی او یا با دا مالیے نرخ زیادتوی او دا حغا پا ان حکومت با دا مالیے نرخ زیادتوالو اڑخ تزی. خو حکومت با پا دے پلان خلق سنگ قانے کوی دا پتا با دا راروان کلیز بجٹ پا مقا لگی. خوای دا به د حکومت د پاره یو ازمیخت وی. مطبوعاتی را پرونه وای امکان دی چې IMF به حکومت ته د 15,300 روپو د محصولاتو را جمع کولو هدف ورکړي. روان کال حکومت 14,300 روپو د محصولاتو را غونډولو هدف ټاکلی وو او حکومت ادعا کوي چې دا ځل به 14,300 روپۍ را غونډې کړي شي. د اقتصادي چارو یو بل شنونکي او خبريال شهباز رانا وای
ته یو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت بڑا ایک پالیسی ایک شفٹ ہوگا حکومت پاکستان پاکستان کا، اس کے اوپر معاملہ تقریباً طے ہے
کی دیشی چی دا ڈالر پر مقابل کے دا روپے دا نرخ ٹاکل کار دا مرکزی بینک پزے آزاد مارکیٹ تپرے خودلی شی او کو دا سی کی گی نو دا با دا حکومت پا مالی تگلارا کی یو لوے بدلون وی او زما پا خیال پدے علا دا حکومت او آئی ایم ایف ترمین صلاح ہم راغل دا او بل گام دا سود دا شرے ٹاکل دی آئی ایم ایف پاکستان توائی بائی چی دا سود شرا دا گرانے دا اوسطن شرے نا زیادا پکار دا دا وقت دا گرانے شرا نہ شاریا سلور فیصدی دا او دا سود شرا یولس فیصدی دا دغه شان ک گرانی سیوا کیگی نو ور سره به د سود شر هم زیاتیږي هغه بیا وای دویمه مسله د بجلی د نرخونو دا او په دې اړوند لا خبرې روانې دي سیلونکې وای دا محل تر ټولو لوی کشاله د محصولاتو دا چې د محصولاتو په شر کې اضافه به څنګه کوي او تر ټولو سخت شرط هم دا دی چې آی ایم ایف لخوا مخې ته راغلي دي ارشد حسین وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد
د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د فوز ویان پر پی ټی ایم یا د پښتون د تحفظ موومنت پر مشانو باندې سخت تورونه ولګول چې بیا وروسته خبرګونونه یې هم په اړه را څرګند شول. یو له دغو تورونو څخه دا و چې ګنی پردیو مخفیه ادارو ته دوی کار کوي. دا چې په پاکستان کې تر اوسه پورې څومره کسان په دغه سي تورونو باندې ملزم کړای شوی دی په تاریخ کې په دې اړه دان ورځپاڼې یو مضمون لیکلی دی چې زموږ همکار مختار خلیل سے ورتا کتنا کړی ده.
هر څوک د پاکستان په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا باندې د پښتنو د حقونو د پاره د راپورته پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم د جلسو جلوسونو د خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوې ده. خو د فوز د تعلقات عامه د شوبې د ډایریکټر جنرال د میجر جنرال آصف غفور د ګل د ورځې د پریس کانفرنس نه پس نن د پاکستان د انګریزي او د اردو ژبو په مختلفو اخبارونو او د خارجي نشریاتي ادارو په ویب پاڼو د پاکستان د نامتو صحافیانو د جنرال غفور لخوا د پی ټی د مشرانو د غدارانو ګرځولو او دوی ته د خبرداري ورکولو په موضوع مختلف رپورټونه تجزیه او تبصرې خورې شوې دي. د انګریزي ژبې ډان اخبار په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرحد ته غدار څوک دی؟ د اداریې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د پاکستان تاریخ د دې بې شرمه او سپکو الزامونو نه ډک دی چې د اقتدار په کورسۍ ناستو واکدارانو تل د پاکستان په سیاسي فعاله کسانو باندې د غدارۍ او ملک ته د نقصان رسولو لپاره خارجي ملکونو نه د پیسو ټکو اخیستو الزامونه لګولې دي. د الزامونو عمددي روایاتو د تسلسل تر مخې د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور د ملک دننه د پاکستان د پښتنو د حقونو د پاره د راپورته تحریک پی ټی ایم مشران غداران اعلان کړی دی. ډان لیکي چې د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خور هم د ډومبي فوزي عامر جنرال ایوب خان په دور کې هغو اشتهارونو کې د کابل ایجنټ ګرځولې شوی و کم چې د ملک په لویو لویو اخبارونو کې په سرکاري خرچ چاپ کړی شوی و. دغه شان د نامتو قام پرست مشر جی ایم سید، نامتو پختون مشر خان عبدالولی خان او بلوچ مشران عطا الله منگل او غوث بخش بزنجو هم ټول خارجي ایجنټان او غداران اعلان کړی شوی او تر کلونو کلونو پورې د تورو تمبو شاته غرزولې شوی وو. ڈان لکھی کہ دا مشرقی پاکستان دا پاکستان نہ دا بیلے دو پا وقت دا پاکستان میڈیا پا مکمل توگا آزاد وے نو دی آزادی میڈیا با خلق دا شیخ مجیب الرحمان نہ دا غدار جوڑولو او دا مشرقی پاکستان دا حقیقی واقعاتو نہ دا پاکستان خلق خپا وقت خبر کرے وے او این ممکن وا چی مشرقی پاکستان دا پاکستان نہ بیل شوے نوے. اپوٹا دا پاکستان فوزی حکومت دا مشرقی پاکستان دا واقعاتو دا باقی پاکستان دا خلقو او دنیا نہ دا پٹ ساتلو د پاره په میډیا ډیر سخت سنسرشپ لګولې وو. ډان لیکي چې نن هم دغه لوبه پی ټی ایم سره روانه ده. د میجر جنرال آصف غفور لخوا د پی ټی ایم په قیادت د سنگینو دړکو پر وړاندې کې د پاکستان نامتو صحافي سلیم صافي د پاکستان د اردو ژبې په متبر اخبار جنگ کې چاپ شوی خپل یو تفصیلي ادارتي مضمون کې لیکلي دي چې د پاکستان په پښتنو د خپل تاریخ د ټولو نه سخت او سنگین وخت راغلی دی. د پاکستان ریاست په شروع کې قبایلي علاقو کې آبادو پښتنو ته خواست وکړو چې د پاکستان د سلامتی او سالمتیا په خاطر افغانستان کې د بيدینه شوروي روس د مقابله د پاره کفن پسر راوتو مجاهدینو له خپل کلو او کورونو کې ځای ورکړي. پختنو په پټو سترګو د خپل اسلامي جمهوریت پاکستان دا خواست اومنلو او مجاهدین په خپل سترګو کینول. د شوروي روس افغانستان نه د وتو وروسته د امریکای په مشرۍ کې د نېټو فوزونو د 11 سپتمبر تر هغه پسې په افغانستان يرغل وکړ او اسلامي جمهوریت پاکستان یو ځل بیا په اسلام قربان پختنو ته د امریکای خلاف جنگیدونکو طالبانو له د پناه ورکول خواست وکړ.
او اوس به راشو د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو په اړه. فیسبوک په دې وروستیو کې په خپل جوړښت کې یو شمیر تغییرات راوستي دي. په دې هکله به نور جزئیات تاسو ته بارکوال میاخیل په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د فیسبوک ادارې په تیرو کلونو کې غوښتل چې فیسبوک په ټوله نړۍ کې د خلکو لپاره د یو ډیجیټل شار په څلور لاره بدل کړي چې ټول خلک پکې یو لبل سره مخامخېږي. خو پر فیسبوک باندې په وروستیو کلونو کې تر نیوکو وروسته چې وایي د خلکو شخصي معلومات رسوا کوي، اوس دې ادارې پریکړه کړې چې خلک د یو ډیجیټل کوټې په بڼه په پټه یو لبل سره نظرونه تبادله کړي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي اوس به خلک کولای شي چې په ځانی توګه او گروپ په بڼه له یو بل سره پټ بحثونه وکړي او تر خپل منځ پیغامونه ولېږي چې ټول خلک به نه ویني. شاغلی زوکربرګ د امریکای په کالیفورنیا ایالت کې فیسبوک ته د ودی ورکولو په کالنۍ غونډه کې وویل، فیسبوک مو د ډیجیټل شار پر یو چوک بدل کړ. موږ د خبرو یوې ډیجیټل کوټې ته هم اړتیا لرو او دا به داسې څه وي چې له ټولو په بیله طریقه وي او خلک پکې په ځاني او د گروپ په بڼه پټ په پټه تر خپل منځ اړیکې ولري او یو له بل سره پیغامونه تبادله کړي. دا مواد به د همیشه لپاره نه پاتېږي، ساده او خوندي به وي، د خپل ځای شولو پټې لارې به وي او ډېر نور څه به ولري چې خلک په ځاني توګه سره وتړي. د شمیر له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا یو عرب خلک فیسبوک کاروي، خو په وروستیو کې ورباندې دا نیوکه کېږي چې وایي دا کمپنۍ څنګه د فیسبوک کاروونکو معلومات تر خپل کنټرول لاندې ساتي او پر خپلو پاڼو باندې کلکه څارنه کوي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د غونډې ګډونوالو ته وویل، فیسبوک نور بدلیږي او پر شخصي یا پټو پیغامونو لیږلو باندې تمرکز کوي. وایي په دې برخه کې به چټک بدلونونه راولي او د دې ترڅنګ به په خپلو دوو نورو اپلیکیشنونو انستاګرام او میسنجر کې هم دا کار عملي کړي چې وایي بیا به د خلکو پیغامونه هیڅوک هم حتی فیسبوک کمپنۍ به هم نسی لیدلی. په فیسبوک کې د کیف کوپ په نامه د یوې پاڼې چلوونکې ایسپ ویاما وایي،
زه په دې نظر یم چې په دې برخه کې ځینې امنیتي ګامونه هم اغستل کېدی شي. زه فکر کوم ټکنالوژي د ښه کار لپاره په مثبته توګه کارول کېدی شي.
د ټکنالوژي لارې د خلکو د شګړې لپاره د کارکونکو ادارې هیومنستیک ټکنالوژیز مشر روبین ګیان وایي،
په فیسبوک باندې خلک د منفی شیانو د خپرېدو په اړه خبرې کوي، خو د یو ټولنیز فعال په توګه زما لپاره چې رضاکارانه کار کوم او ډېر نور چې رضاکارانه کار کوي ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي فیسبوک په وړیا توګه وکاروي او له دې لارې له خلکو سره اړیکې وساتي.
مارک زوکربرګ وایي غواړي فیسبوک په یو داسې ځواک بدل کړي چې په ټوله نړۍ کې مثبت کار وکړي او یو داسې ځای ځنې جوړ کړي چې کاروونکي په اسانۍ سره په کلدې ډیجیټل شاره تر ډیجیټل خونې تللی سي او یو داسې ځای ځنې جوړ کړي چې و بل ته لیواله ډلې سره په کلیدلی سي. نه یوازې دا چې د ژوند غټې شیبې، ټولنیزې چارې او بریالیتوبونه پکې شریکولای سي، بلکې په شخصي او ولسي کچه هر څوک پکې د خپلو هر ورځنیو شو جذباتو اظهار هم کولای سي، له ملګرو سره ټوکې کولای سي، له خپلې کورنۍ سره ځان پکې یو ځای محسوسولای سي چې هم د خبرو خونوي او هم د شار څلور لاره. تر اوسه دا نه ده معلومه چې آیا د فیسبوک پر دغو نویو بدلونونو به د دې نړیوالې ټولنیزې رسنۍ کاروونکي کوم غبرګون وښیي کنه او له دې سره به څه مرسته وکړي کنه چې پر دې کمپنۍ لګېدلي تورونه ختم کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. The web page is www.voadivanews.com.